په افغانستان کې شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ خبری مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ولسمشر غنی نن د سولې د خپلې طرحې جزئیات په ډاګه کوي. ولسمشر څه ډول سوله غواړي؟
ختم خشونت. 42 سال
په بنسټیز ډول د 42 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي.
آیا د ولسمشر طرحه به د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
د رئیس جمهور طرحه بهتره طرحه ده د یو دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق دي.
د سولې څرک نه لګیږي، خو کابل نن بیا د هدفي وژنې د یوې پېښې شاهد و.
د پغمان ولسوالۍ د تیلو ټانک شاته د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلومو وسلوال له لورې وژل شوی.
د افغانستان په مسله کې ښکېلو د دوو مهمو هېوادونو روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې عصمت څاروانی اوروي.
په پام کې ده چې د افغانستان حکومت د سولې د لارې نقشه نن شپه خپره کړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د پاکستان تر ټولو په لوی ښار کراچۍ کې د سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. خبرونو تفصیل په پام کې چې د افغانستان حکومت د سولې د لارې نقشه نن شپه خپره کړي. د حکومت د سولې په دې پلان کې چې د شپې په 8 بجې به اعلان شي، اوربند د انتخاباتو ترسره کړه او د سولې په نوم د حکومت جوړېدا شامل موارد دي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه په خپل وینا کې ویلي چې د سولې د خبرو بریالیتوب له اوربند سره تړلی دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد روشان د دې پیشي په اړه وویل.
د ماین د چاودنې په ترڅ کې زموږ 2 تنه ملکی وګړي شهیدان او 13 تنه نور ټپیان شوي دي.
روشان تور ولګاو چې پوره شواهد لري چې دا بری طالبانو کړی دی. طالبانو د دې پیشي په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. نامعلومه وسلوالو د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق وباشه. سحاق نن سهار د پخمان ولسوالۍ په قلعي وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې برید پرې وشو. د کابل د پولیسو ویندوی فردوس سرامرز د دې پیشي په اړه آزادي رادیو ته وویل.
حوالی ساعت 7:30 دقیقې
د نن سهار په 8 بجې او 10 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د قلا وزیر د تیلو ټانک په ساحه کې اسماعیل نومي د پیژاندو کسانو له لوري شهید کړای شو. د کابل ګډ امنیتي ټیم د پیش پاړه پلټنه کوي.
بررسي ټیم مشترک امنیتي کابل قرار دارد.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یو واده پر مراسمو حمله کړې او د زوم پلارې وشلې دي. د پکتیا د پولیسو وایاند محمد لال اميري ازادي رادیو ته وویل.
احمد آباد ولسوالۍ د مچلغو بند په سیمه کې د وسلوالو د یو کور و چې واده ولو پکې همدې کور باندې برید ترسره کړی و چې ډېر خوشنۍ سره او باید ووایو چې همدې کور کې کوم مشر چې و پلار چې و دا په شهادت سره رسېدلی دی.
د رسنیو یو ملاتړ کوونکی اداره نوی وایي حکومت د طلوع تلویزیون د پخواني ویان په قتل کې د لاس لرلو په تور د نیول شویو کسانو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. د ادارې ویلي چې که له دوی سره اسناد شریک نشي نو د حکومت ادعا نه مني. د یما سیاوش کورنۍ د نوموړي د قاتلانو د نیولو خبر له حقیقت لري بللی دی. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د دوی په وینا په دغو بوټو کې ډېره برخه زیره او کرابیا وه. افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان تر ټولو په لوی ښار کراچۍ کې د سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. پولیس وایي وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. د جنا روغتون سرطبیبي سیمی جمالی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په ټپیانو کې د 2 تنو حال نازک دی. امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه دغه هیواد سره غیر مستقیم خبري رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې. د متحدو ایالاتونو د بندنوی چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اتمی پروګرام د خبرو لومړی پړاو رغنده و چې هرکلی یې کوي. دا هم وویل چې په دغو خبرو کې به د 2015 کال په اتمی موافقه کې پر خپلو ژمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوزه واکسین ورکړی شوي دي. ښاغلی بایدن پرون ماسپښین په سپینه ماڼۍ کې همداراز وویل تر ټاکل شوې نیټې دوې اونۍ مخکې یعنی د روان اپریل په 19 به د کورونا ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د په دې اړه تر وینا وړاندې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه ښار کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ولید. د وروستیو شمیرو له مخې تر اوسه پورې په امریکا کې تر 1.8 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لږ تر لږه په سلو کې 40 امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړی دی. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنکړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټرۍ سره لږ تر لږه نه هغه کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون درې ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.5، هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25.8، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28.8، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.2، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.2.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. مخکې خبرونه کوم هم واوریدل چې افغان ولسمشر نن د سولې د خپل طرح جزئیات په ډاګه کوي. د ولسمشر غنی لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوی طرح د خبرو شو جزئیات له مخې واساسي موضوع په دې هیواد کې د تاریخوالي پر پای تر رسیدو او تلپاتې اوربند سرخې د امریکا متحده ایالات هم منی چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د سولې هڅې ګړندۍ کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربند ته لاره پرانیزي. نور خالد ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې اوري:
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندې شوې طرحې بدیلی بولی خبروي. د دې تګلارې یو بنسټیزه موضوع تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غنی بشپړ وینا نن ماښام خبريږي، خو ارګ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یو لنډه ویډیو خبره کړې چې په کې ښاغلی غنی د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربند کې نغښتې بولی.
ختم خشونت 42 ساله
په بنسټیز ډول د 42 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بې ځایه له اوربند ویریږي او فکر کوي که اوربند یې وکړ زموږ ټولنه به یې رد کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند د سولې حکومت او ټاکنې رانغاړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره اساسي بحث اوربند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استازي د همدې موخې ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې له لارې اوربند ته د رسیدو لپاره د افغان مرکچي او طالب پلاویو سره په خبرو بوخت دی. د دې وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالي د منلو نه دی او دوی په ځلونو له طالبان غوښتي چې جګړه ودروي. د خاغلی پرایس له قوله زلمی خلیلزاد له نړیوالې ټولنې سره یو ځای چې د افغانستان د سولې بهیر کې خکیل د کار کوي چې څه ډول وشي کولای دواړو لوریو سره د موخې ته د چټک رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچي پلاوي یو غړی د خپل نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وایي له زلمی خلیلزاد سره د دوی لیدنه اوږده وه او پکې په بیلابیلو موضوعاتو لکه اوربند، راتلونکی نظام او د افغانانو غوښتنې او له ټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث وشو. اوربند نو د تاوتریخوالي پای هغه ټکی دی چې د جنوري له شپږمې تر نن یې افغان مرکچي پلاوی د اجنډا د یوې اساسي موضوع په توګه له طالبانو سره تر بحث لاندې نیسي. خو د درې میاشتو له تېرېدو وروسته یې هم د بحثونو پایله نه ده ورکړې. خو هغه څه چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنه زیاتوي د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دي. طالبانو په دې اړه لاله وړاندې ګواښ کړی او ویلي دي که د دوهې د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جان پساکي پرون رسنیو ته وویل
لومړی دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلي چې د مهال ویش له مخې د مئی له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. دا پریکړه هم مهمه ده، هغه پریکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي او د دې کار وخت اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسایل دي چې د دې بهیر د بریا په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي. افغان حکومت وایي که اوربند وشي د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړي او په دې اړه بحث د افغانانو خپل منځي موضوع بولي. خو افغان مرکچي پلاوی بیا وایي دوی په ځلونو له طالبانو سره پر دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی، خو دا ډله نه ده حاضره شوې.
د سولې په موضوع کې به هم تم کېږو. مخکې مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د افغان ولس مشر د سولې طرحه د بلې هغې چې امریکا وړاندې کړې په سره په ضدیت کې ده. آیا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
د رئیس جمهور طرحه یو جامع طرحه ده، په دې کې شک نشته بهتره طرحه ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنی فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شوای چې عملي څه چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه زموږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې بلخصوص امریکا د افغانستان د دولت په پوره حمایت کوي په سوله کې او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي، او بل لاس چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاسې دي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه طرحه دې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چیرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټولنه معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي او دوی نشي کولی چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو کیسه دغه دې سره مخکه وو.
یعنې ستاسو په نظر دغه طرحه چې یو څه جزئیات رسنیو ته راوتلي دي د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه فکر کوم دا د رئیس جمهور غني طرحه ده. په دې کې حتی زما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسیون د دې سره پوره هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسیونو د دغه طرحې حمایت کول نو بیا د نورو طرحو ضرورت نه و. زه فکر کوم دا د دولت طرحه ده او سیاسیونه هم حتی پوره ورسره هماهنګي نه لري. حتی په دولت کې ځینې افراد بالخصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اوریدل دي چې دوی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای نو باید دغه طرحه ټولو سیاسیونو په دولت کې مختلفو د سولې سختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا زه فکر کوم څه به دا وي چې دولت افغانستان په سیاسیونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکي وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ کې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملی جنبه ډیره ضعیفه ده.
که راشو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندې شوې په دې وروستیو کې، که راشو هم دې خبرې ته د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یوه واحده طرحه رامنځته شي؟
نوري صاحب، د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید شوې نه ده چې په کوم تاریخ وکړي، په پښتو کې اشتراک کوي او اجنډا به شي. طالبانو ته ویل شوي دي شپاړسم تاریخ پورې که چېرې تاسو په دې کې اشتراک وکړي تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي او پاتې شو. کله چې د یو مشترک یو واحد طرحې بحث کېږي زه فکر کوم که چېرې په شپاړسم تاریخ باندې دا غونډه کېږي یا نن وخت ډېر کم دی دلته په کور دننه کې په کابل کې دلته ډېر زیات کار ته ضرورت شته چې زه فکر نه کوم چې دا ودی کولای شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر قوي طرحه دي او واحد طرحه دي وړاندې. یو بل دا دي چې اسونه یو طرف ته نه دي، ځینې سیاسون د طالبانو پلوي کوي، ځینې د دولت د افغانستان ځینې خپل یو په استقلالیت سره غواړي چې یو طرحه وړاندې کړي. زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي، مګر بحث دې دی که چېرې د استانبول غونډه کېږي هلته باید بحثونه پر دې باندې اوسي چې یو صحیح دغه ته ولاړ شي، مګر یو طرحه امکان نه لري.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي او د افغان ولس مشر د سولې د طرح په اړه مو د هغه نظر پوښتنه وړاندې د غرض په خبرونه کې به واوري چې ولس جرګې هم نن په عمومي غونډه کې د استانبول د غونډې په اړه بحث وکړ او د دې جرګې غړو په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت باید د غونډې ته د نظر له یووالي سره لاړ شي. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د افغانستان ولسی جرګې هم نن په غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې د روانې غونډې په اړه بحث او خبرې وکړې او دغه غونډې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم فرصت وباله او ویل چې باید ترې ښه ګټه پورته کړی شي. د ولسی جرګې غړو هم په دې ټینګار وکړ چې د دولت پلاوی او سیاسي څیرو ته پکار ده چې د غونډې ته له یوې واحد طرح سره ولاړ شي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د ناستې پر نږدې کېدلو سره له دغې غونډې هیلي او غوښتنې هم ډېرې سوې دي. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د استانبول د رواني غونډې په اړه بحثونه تاوده و او وکیلانو ټینګار کوي چې له دغې ناستې باید په افغانستان کې د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره ښه ګټه واخیستل سي. د دغې جرګې رئیس رحمان رحماني د چهارشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ترکیې له غونډې د مطبوعاتي نتیجې د ترلاسه کولو لپاره پکار ده چې په غونډه کې له ټولو کشرونو سم استازیتوب وسي.
دا ترکیه ناست د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره یو تاریخي فرصت دی، خو په دغه غونډه کې باید بیلابیل قشرونه لکه قومي، مذهبي او ژبني اقلیتونه، مدني ټولنې او نور ګډون وکړي. د ټولو اقشارو له حضور پرته به د دغه غونډې نتیجه د ټولنیز عدالت پر بنسټ نه وي سوې. د ملت کور تمه لري چې د ترکیه په غونډه کې د ټولنې د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې ونیول سي.
شاغلی رحمانی له طالبانو هم غوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي ترڅو افغانستان یو رښتینی او پایښتي سولې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي محمد انی پویل کوم طرحه چې د بیلابیلو سیاسي څورو او ګوندونو لخوا د ترکیه غونډې لپاره جوړ شوی باید په سمه توګه توحید سي. نوموړي وویل د افغانستان د جغورنې لپاره افغان حکومت او طالبان باید صادقانه همکاري وکړي ترسو د ترکیه غونډه کامیاب سي.
ملت از جنگ خسته، هر روز قربانی
می ملت له جګړې ستړي سوی او هر ورځ قربانی ورکوي. هر ورځ چاودنی، انتحار او ترور. لازم ده چې ټول یو بل تلاس ورکړو او دغه ملت د جغورینې لپاره ژغ پورته کړو ترسو په دغه هیواد کې آرامي راسي،
آرامش به سرزمین حکم فرما بشه.
تر اوسه د ترکیه د ناستې په اړه رسمي څه نه دی ویل سوي، خو د ملي مصالحې پالي شورا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد ناسته به د اپریل میاشتې په 16 نیټه جوړیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکیه ناستې لپاره یو درې پړاویزه طرحه برابره کړې ده، خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویلي چې د استانبول ناستې ته د بیلابیلو سیاسي څورو او ګوندونو د طرحو د توحید لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې چې مشر یې محمد یونس قانوني کوي او پرمختګونه هم لري. د دغه شورا ویاند ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د ولسمشر طرح هم ترلاسه کړي ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د سولې د هڅو تر څنګ د غرض په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. کابل نن بیا دی وی هدفي وژنې شاهد. د کابل د امنیت قومندانۍ ویل د مرکزي سیادي ملي ادارې د خدماتو مشر اسماعیل سهاک نن د پغمان په قلعه وزیر سیمه کې وژل شو. نور بدی ازادي راډیو خبري له دې رپورت کې واورو.
په افغانستان کې د هدفي وزنو دوام د پلازمینې کابل د چهار شنبه سهار هم لوی هدفي وزن سره پیل شو. د مرکزي احصایې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق نن سهار شاوخوا وو دیرس دقیقې کله چې له کوره د دندې په لور روان و د پغمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې د ناپیزند وسلوالو لوري هدف وګرځېده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز:
حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات ولسوالی پغمان
نن سهار شاوخوا و بجی او دیرش دقیقه د پغمان ولسوالی د تیلوټانګ شاته د قلای وزیر سیمه کې د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلوم وسلوال له لوري وژل شوی. پیښه د کابل د امنیتی ګټیم تر څیړنې لاندې ده.
د ملي احصایې او معلوماتو ادارې هم ازادي راډیو ته ومنله چې ښاغلی سهاک نن سهار وزل شوی دی. په افغانستان کې د هدفي وزنو او د دغه اندښنو په اوج کې تازه د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د یو لستنو ترهګرو د نیولو خبره کړې ده. ښاغلی صالح نن چهار شنبه سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د طالبانو د ډلې غړي دي او په خبره یې په بیلابیلو هدفي وزنو او پیښو او آن د تلو نیوز تلویزیون پخوانی ژورنالیست یما سیاوش په وزلو کې هم لاس درلود. د نوموړي په خبره لسګونه مقناطیسي بمونه د دغه نیول سوو کسانو له استوګنځایونو ترلاسه سوي دي، خو طالبان بیا د ښاغلي صالح د خبرې ردوي او بې بنسټه یې بولي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې بې ځایه او بې بنسټه تورونه کوم درد نه دا واکوي. د ښاغلي محمد نعیم په خبره دوی یعنی حکومت مخکې هم ټینګار کړی چې پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلین همدا ډله یعنی طالبان دي، چې بالاخره حقیقت څرګند شو چې هغه کسان څوک وو. که څه هم پر کابل پوهنتون د حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د یادې حملې مسؤلین بیا طالبان بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د 1999 کال د لړم میاشتې په 12مه نیټه یو شمېر ترهګر کابل پوهنتون ته ننوت او د دغه پوهنتون محصلین او ځینې کارکونکي ووزل. دغه نښتي شپږ ساعته دوام وکړ او بالاخره د ترهګرو په وزلو پای ته ورسېده. په دغه حمله کې 22 کسان ووزل شول او تر 40 نور ټپیان شول. دغه حمله زیات خبرګونونه راپارولي وه. تر دې حمله وروسته هم تاوتریخوالی ختم شوی نه ده، بلکې ورځ بلې ته هدفي وزنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې لا هم د خلکو ژوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو ایښودل او هدفي وزنې زیاتې شوي دي. دغه هدفي وزنې د ډیری خلکو د اندېښنو په ځانګړې توګه د هیواد د پیژندل شویو څیرو مدني فعالانو او خبریالانو د بې ځای کېدو لامل هم سوی دی. خو اوس چې د سولې لپاره د ترکیې ناسته را روانه ده، هیله مندي سته چې د دغې ناستې په کېدو سره به تاوتریخوالی کم شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وړاندې په دغه ورځ واورئ چې د نړۍ پر اقتصاد د کورونا د خپرې شوې او باد بدو اغیزو سره سره د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د حکومتونو لخوا د لګول شوو بندیزونو سره سره په نړۍ کې اقتصادي وده زیاته شوې ده. خو تر دې مخکې د افغانستان په مسله کې ښکېلو د دوو مهمو هیوادونو روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده. سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلي قریشي له لاوروف سره تر لیدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان او روسیه د افغانستان د سولې په ګډون په ډیرو مسایلو کې یو ډول دریز لري. لاوروف هند ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته تللی. د ویل کېږي د لاوروف د سفر له اهدافو یو د افغانستان د سولې په اړه له سیمه ییزو هیوادونو سره خبرې کول دي. نور بزموږ د مشال رادیو د خبریال په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د روس خارجه وزیر نن رسمي خبرې کړې دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره او د فلاو په سطح باندې خبرې شوې دي، وفود په سطح باندې. او وروسته بیا د روس خارجه وزیر او د پاکستان خارجه وزیر یو ګډ یو مشترک خبري کانفرنس ته دی وینا هم کړې ده. او د روس خارجه وزیر یو خدای اعلان وکړ چې روس غواړي پاکستان سره د دهشتګردۍ خلاف همکاري هغه زیاته کوي او پاکستان ته به فوجي آلات ورکوي چې هغه د برګرې په ضد د پاکستان هغې ته ضرورت دی اړتیا ده. یو خو دا خبره شوه دویم دا چې پاکستان او روس دا خبره وکړه د روس خارجه وزیر چې دوی په دې باندې اتفاق کړی دی چې نور مشترک فوجي مشکونه به دوی کوي. خاصې د پاکستان او د روس مابین د 2014 کې مشترک فوجي مشکونه شروع شوي او هر کال یو وار پاکستان ته یو وار په روس کې فوجي مشکونه کېږي. دویم هغه د پاکستان او د روس ترمنځ چې کوم تجارت دی هغې باره کښې دا خبره وکړه چې پاک 40% چې دی د پاکستان او د روس تجارت هغه زیات شوی دی. یو پایپ لاین د ګیس پایپ لاین دی چې کوم پاکستان د بهر نه به مایا ګیس هغه برآمد کوي. د کراچۍ د پورټ قاسم بندر نه تر پنجاب پورې د هغې ګیس پایپ لاین کې روس $2 ارب سرمایه کاري کوي. نو په هغې باندې دوی چې پرمختګ شوی دی خبرو کې او داسې هم امکان نه شي او نوې معاهده وشي او اول ځل شي چې جولای روان کال کې او په هغې باندې کار هم شروع شي. او بل د ویکسین خبره وکړه د کرونا په ضد چې 15,000 ویکسین چې کوم خوراکونه دي هغه پاکستان ته ورکړی دي او نور به 1,500,000 نور به هم پاکستان ته دغه ویکسین ورکوي.
ازادي رادیو او ری پاکستان ته د روسي د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د دوړو بهرنیو چارو وزیرانو څرګندونه مو واوریده. په نړۍ کې د کورونا وبا خپرېدو ظاهراً د نړۍ پر اقتصاد خورا بد اغېز کړی، خو اوس د پیسو د نړیوال صندوق اټکلونه ښیي چې د حکومتونو له لورې اقداماتو د نړۍ له اقتصادي ودې سره حیرانوونکې مرسته کړې ده. نور بله عصمت څاروانه واورو.
د پیسو نړیواله بسپنه اټکل کوي چې د کورونا پر ضد واکسیناسیون او د دولتونو له لورې په لویه پیمانه مالي ملاتړ به په بې ساري ډول د نړۍ اقتصادي وده چټکه کړي. د پیسو نړیوالی بسپنې په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور کړ اټکل کړای چې په روان میلادي کال کې به په نړۍ کې اقتصادي وده 6% وي. د صندوق په مخکنی اټکل کې چې په جنوري کې کړی وو اقتصادي وده 15.5 شولې وه. دا له 1980 میلادي کال را په دیخوا د نړۍ تر ټولو لوړه اقتصادي وده ګڼل کیږي. د پیسو نړیواله بسپنه د راتلونکي 2022 کال لپاره د نړۍ اقتصادي وده 4.4 اټکلوي چې لا هم لوړه ده. د پیسو د نړیواله بسپنې د اقتصادي چارو متخصص گیتا گوپینات په یو خبري غونډه کې وویل اوس له ورایش کاری چې نړۍ له اقتصادي بحران په وتلو ده. د پیسو د نړیوالی بسپنې متخصصان په تازه ارزونه کې د نتیجې ته رسیدلي چې په 2020 میلادي کال کې د کورونا وایرس د وبا تر اغیز لاندې د نړۍ د اقتصاد اندازه یا حجم 3.3 تر کوچنی شوی دی. دا د پیسو د نړیوال صندوق د شمیرنو له مخې کم ساری دی، خو تر هغه څه بیا هم لږ دی چې د بسپنې د جنوري په راپور کې اټکل کړی وو. د پیسو نړیوالې بسپنې په خپل راپور کې دا هم ویلي چې که د نړۍ د سترو هیوادونو مالي حمایتونه چې ټول ټال نږدې 14 تریلیون ډالر کیږي او د ټولبندۍ یا قرنطین په موده کې د اقتصادي کمپنیو فعالیت او د خلکو له لوري پیرو پلور نه وای، شاید د نړۍ اقتصاد تر اوس 3 برابره کوچنی شوی وای. د پیسو د نړیوالی بسپنې د اټکل له مخې د نړۍ تر ټولو د ستر اقتصاد یعنی امریکا د ودې شرحه به په روان میلادي کال کې تر 15.4 پورې لوړه شي چې دا له 1980 میلادي کال را په دیخوا تر ټولو لوړه اندازه ده.
او دا هم د خبری مجلې وروستۍ موضوع ده. ناروی یو تبه د اونۍ په پیل کې له سویډنه د دنګو واورینو غرونو له لارې خپل هیواد ته پسکي مزل پیل کړ. دی وایي چې له شوق د سفر دغه نیت نه و کړی. نور له احمد شي براورو.
دی نه قاچاقي روان وو، نه یې څه تښتولی وو، خو د دا خطرناکه لار د دې لپاره انتخاب کړی وه چې د هوټل له قرنطینه ځان وساتي. تروند هیلګروننګ د نورشکی فول کلب ژغورنې مؤسسې غړي فرانس پرسترانس ته وویل چې دې سړي غوښتل ناروې ته راشي، خپل اسناد واخلي، بیرته سویډن ته ستون شي، ځکه چې دی هلته په یوه ساختماني پروژه کې کار کوي. خو د دې لپاره چې د کورونا له قرنطینه ځان وساتي غوښتل یې د غرونو له لارې واوړي چې څوک خبر نه شي. له سویډن سره پر پوله د ناروې د تیدال په نوم کلي کې د ژغورنې مؤسسې دې غړي زیاته کړه چې دې کس باید ټوله 40 کیلومتره لاره وهلې وای، خو د چې کله د شنبې په ماښام 25 کیلومتر لار پسکی ووهله په خراب هوا کې گیر شو. د رونن په وینا لومړی دا سړی یو تن چې هوسیو ته خواړه ورکوي وشخوره، بیا یې دوه کب نیونکو ته وسپاره او وروسته ژغورونکي را ورسېدل. د زیاته کړه چې دا کس لون خښتو پوړې ده او ویلې چې له کوم ځایه را تېرېده ډېر خطرناک و، غرونه یې جګ و. وروسته تر دې چې ژغورونکو دا کس پولیسو ته وسپاره، پولیسو فرانس پرس آژانس ته وویل دا کس باید د کورونا منفي ټیسټ ولري، کنه له قانون سره سم لس ورځې باید په قرنطین کې تیرې کړي. خو دا کس په قهر و، غالمغال یې کاوه، بخښنه یې نه غوښته.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لتاسو جازه غوړم، خو بله خبری مجله زما همکاره پرشانگاه مخته.